السلام علیکم سحر مو په خیر تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اورئ نن د نه ورځ د کال 2012 د دسمبر د میاشتې 14 نیټه او وخت د سحر 9 بجې دی زمونږ ورشه سره د خپل همکارانو مليحه امیرزاده او علي محمود د سلام پښتونخوا په دې اولنې خبرونه کې تاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې بعد سیمې د تازه حال تر څنګ واورئ چې په انقره کې د ترکیه افغانستان او پاکستان ولسمشرانو غونډه کړې اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د پارلماني غړو ترمنځ خبرې اترې شوې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه نور رپورټونه هم لرو خو په سر کې بعد مليحه مرزاده نه د دې غړي تازه خبرونه واورو
السلام علیکم تر ټولو اول فاموکره د خبرونو سرټکټه کابل او اسلام آباد وای د افغانستان د استخباراتو په مشر د برید باوجود به د سولې خبرې پر مخ وزي په سوات کې تیر ورځ د یو کالج جینکوز د کونکو احتجاج کړی او د امریکا د دفاع وزیر لیون پینټا بنن په کابل کې د افغان ولسمشر حامد کرزی سره ملاقات وکړي د خبرونو تفصیل په ترکی کې د درې اړخیزه سرمشریزې غونډې پر مهال د پاکستان او افغانستان مشرانو ویلي د دې باوجود چې په دا وروستیو کې د افغانستان د استخباراتي ادارې په مشر برید وشو بیا هم دوی د سولې هڅې د پرمخ بوتللو ژمنتیا لري د شورو په ورځ د ترکیه او پاکستان د مشرانو سره د یو خبري کانفرنس پر مهال افغان ولسمشر حامد کرزی ویل چې خپلو وعدو ته عملي شکل ورکولو لپاره په بیلابیلو لارو خبرې وکړي نوموړي زیاته کړه
This visit is taking place
د لیدنه د دې سربیره وشوه چې د افغانستان د ملي امنیت پر مشر اسدالله خالد مرګونه حمله شوې و موږ پر هغه بیلابیلو لارو وژغیرو چې څنګه کړې شمنې عملی کولای شو په دې هیله چې اوس په موږ داسې عملی ګامونه وچتو چې ډېر ډاډ او باور ورسره پیدا شي
افغان چارواکو تر دې وړاندې ویلیو چې د پاکستان مشر ته په اسدالله خالد د مرګونی حمله د کوشش په اړه شواهد وړاندې کړي صدر آصف علي زرداری ویلي چې د افغان استخباراتي ادارې په مشر برید د دواړو هیوادونو ترمنځ امن په لړ کې د همکاري او د مخنیوي لپاره شوی د افغانستان د پارلمان غړو یو اتلس رکنی پلاوی چې د پاکستان په دوه ورځني سفر وو 13 ورځ په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو ترمنځ شوي مذاکراتو کې په دې خبره اتفاق وشو د یو بل ترمنځ به د اعتمادي ختمولو لپاره د خبرو اترو لار خپل کړل شي د دوه ورځني مذاکرې په اخر کې جاري شوی مشترکه اعلامیه کې ویل شوی چې د دواړو ملکونو د پارلمان غړو ترمنځ په مهمو چارو خبرې اترې او مذاکرات جاري ساتل پکار دي د افغانستان د مشرانو جرګې یو غړي میرویس یاسینی مشال ریډیو ته
دې نقطې ته خوراغلو چې وکاله لس کاله مخکې به زموږ پارلمان به د پارلمان مخ نیلله کم از کم هغه دوستۍ او قدم خدای دلته خلک موږ راځو دا موږ خپل کور کاري نو فائدې یې داري چې دا سولې پروسه چې دا موږ سپورټ کوو خلکو ته چې پارلمان دې شاته ولاړ دی
په اعلامیه کې ویل شوی دی چې ترهګري د دواړو هیوادونو لپاره تر ټولو لوی مسله ده او دواړو ته پکار دي چې خپل خاوره د ګاونډي هیواد پر ضد استعمالېدلو ته پرېنږدي د پاکستان په شمالي برخه کې جینکو تیر ورځ تر هغې وروسته احتجاج وکړ چې کالج یې د طالبانو لخوا په ډزو د وشتل شوې سولې مبارزې د ملال یوسفزی په نامه کې ښودل شو د شورو په ورځ تقریبا یو نیم سل زده کوونکو د ملال یوسفزی تصویر شلولو او د کلاسونو بایکاټ کولو سره له حکومت غوښتنه وکړه چې د سوات په مرکزی ښار سیدو شریف کې د جینکو ګورمنټ ګرلز ډیګری کالج د بدلولو دغه فیصله واپس واخلي طالبات اندېښنې لري چې د کالج نوم بدلېدلو سره به د دوی اداره د طالب سختدریزو لپاره هدف وګرځي زکونکو تر هغې وروسته احتجاجو ځنډولو کله چې ځایي چارواکو دوی ته باور ورکړ چې غوښتنې به یې صوبایي حکومت ته ورسوي د خبریالانو یوه تحقیقاتي ډله وایي په پاکستان کې د پارلمان تقریبا 80% غړو تیر کال ټیکسونه نه دي جمع کړي د شورو په ورځ په خپور کړل شوي رپورټ کې په پاکستان کې د تحقیقاتي جرنالیزم مرکز په نامه ډلې د پارلمان 346 غړو د ټیکسونو د ریکارډ تجزیه وکړه په هغې کې زیاترو د ټیکسونو نه پس واپس ترلاسه کیدونکو پیسو یا ټیکس ریټرن لپاره درخواست نه جمع کړي دا پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه 13 ورځ د وفاقي کابینه په اجلاس کې قومي اسمبلی کې د اقلیتونو په سیټونو کې د اضافي منځوري ورکړل شو د ترمیمي بل لاندې د سلورو سیټونو اضافه په قومي اسمبلی کې وکړل شو د دې نوراندې د اقلیتونو لس سیټونه وو ټاکل شوی چې د امریکا د دفاع وزیر لیون پینټا بنن په کابل کې له افغان ولسمشر حامد کرزی سره خبرې وکړي. په نټه د افغانستان سر ښار کابل ته تیر ورځ ورسېدلو چې د افغان چارواکو امریکایي کمانډرانو سره خبرې وکړي. دا په نټه دغه دوره په داسې حال کې مخې ته راځي چې د امریکا صدر بارک اوباما ډیر سر دا فیصله کولو ته تیار دي چې په دسمبر 2014 کال کې د بارنیو ځواکونو تر وتلو وروسته به څومره امریکایي ځواکونه په افغانستان کې ساتي. د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې چې تیر ورځ یې هم دوام وکړ، د امنیتي چارواکو په خبره تر اوسه اته پیژندل شوي طالبان نیولي. دغه عملیات د اووم باس په نامه دي چې د ملي اردو، سرحدي پولیسو او پولیس او ملي پولیسو په ګډې همغږي سره روان دي. په ختیځ کې د سرحدي پولیسو ویان ادریس مومن مشال ریډیو ته ویلي چې په دغو عملیاتو د اته پیژندل شوو وسلوالو طالبانو سربېره ګڼ شمېر نور شکمن کسان هم نیولي چې پکې پاکستانی وسلوال هم ګډون لري. وسلوالو طالبانو په بټي کوټ کې د افغان ګډو ځواکونو د روانو عملیاتو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل تر هغې څو غنټې وروسته د شمالي کوریا لخوا د راکټي ازموینې غندنه وکړه، کله چې دغه یوازې شوی هیواد د نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو د بندیزونو خلاف ورزي وکړه. پیونګ یانګ وایي دوی موسمي سپوږمکۍ یا سټلایټ په مدار کې ورپرېښو. د شروع په ورځ د بندو دروازو تر شا په یو غونډه کې د مراکش سفیر محمد لولیخ چې دا وخت د سلامتي کونسل مشر دی خبریالانو ته ویل دغه ازموینه د کونسل د قرارداد اصفه خلاف ورزي ده. د ملګرو ملتونو لپاره امریکایي سفیر سوزان رایس خبریالانو نو ته ویل چې په مسله نورې خبرې به یو مضبوط ګام رامنځته کړي.
اوس موږ دوهمې مرحلې ته ورسو، لکه پخوا چې مو داسې کړي دي. کله چې سلام مشوره د امنیت شورا د غړیو ترمنځ پیلېږي، په ځانګړي ډول د هغو ترمنځ چې له دې مسلې سره دلچسپي لري، نو د پخوا په څېر له هغو سره په مشوره ښکاره اهداف تعقیبوو. خو هدف به مو دا وي چې ښکاره ځواب ورکړو. زموږ هدف دا دی چې یو ښکاره ګټور ځواب د امنیت شورا لخوا ورکړل شي.
فرانسوي سفیر خبریالانو ته ویلي چې کېدی شي راتلونکي کامیاب قرارداد وي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د سلام پختونخوا اولنۍ غړی چې د مشال ریډیو اولنۍ سرهارنې خبرونه ده، پکې تاسو د مليها امیرزاده نه د غړی تازه خبرونه اوریدل. په روانه غړی کې بعد سیمې د تازه حال تر څنګه واوري چې په انقره کې د پاکستان، افغانستان او ترکی ولسمشرانو غونډه کړې. هلته صدر زرداری ویلي د افغانستان د ملي امنیت په مشر بلکون کې غواړي چې دواړه غونډي هوادونه په امن ترلاسه کولو کې ناکام شي.
The attempt this time also on the intelligence chief of Afghanistan is an indication of the same factor.
اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان پارلماني غړو خبري اترې کړې. د ملاقاتونو څه فائدہ کوي؟ د افغانستان د وفد یو غړی میرویس یاسینی وایي
فایده ده چې دا سول پروسه چې دا موږ سپورت کوو خلکو ته چې پارلمان دې شاته ولاړ دي، په پیښور کې تجارتان تختول شي ودي. البته به ګنا پاکستاني چې کابل جلبا ترجی نیول کیږي، لازم افغانان په ازابېږي نیول کیږي.
د قبایلی سیمې باجوړې جنسي د سکولونو استادان وای دوی ته د هم د صوبې د استادانو په شان مراعات ورکړي شي. د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمیر نور رپورټونه به هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه کې دا وخت اولنۍ غړې سلام پښتونخوا ته وګي. په سلام پښتونخوا کې ترتیب داسې دی چې موږ به اول سیمه ته ورزو، د خپل خبريالانو نه به تاسو غي سره رابطه کوو او تاسو به د سیمه تازه حال نه خبرو. د تازه حال لپاره دا وخت د پیښور نامو سره د مشال ریډیو خبريال خالد خان د ټلیفون په لیکه دی. خالد خان سهار مو په خیر. دغلته خیبر پښتونخوا صوبایي کابینه چې کوم منځوري ورکړې ده د کمشنری نظام د بحالولو، په دغه اړه را سره تفصيلات شریک کړي.
ډیره مننه. بالکل، پرون لکه د چهارشنبه پورز د خیبر پښتونخوا د کابینې دغه غونډه شو چې مشیر د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر خضر هوتی کوله. د کابینې غونډه وروسته میر تیار حسین چې د صوبایي د اطلاعات صوبایي وزیر دی، هغه خبريالانو ته وویل چې لویه فیصله چې دې کوم وکړه هغه په صوبه کې د کمشنری نظام بیا په ځای کول دي. دغه نظام د مشرف په وخت کې 2001 کې چې کم لوکل باډیز ایکټ شو نو دغه د ډیپټی کمشنر دغه پوسټونه او دغه نظام ختم شو. پرون دې دغه پریکړه وکړه چې د صوبایي کابینه دغه فیصله وکړه او د دې نه وړاندې صوبایي سمله په دغه ایکټ کې په دغه بل کې ضروري بدلون راولي. او د میاستار حسین په وینا اوس په د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ته د دغه فیصله سمری لیکل شي او د هغه لاسلیک نه پس په نوټیفیکیشن دا کیږي او د صوبې په 15 ضلعو کې به د ډیپټی کمشنرې دغه چوکې بیا په ځای کیږي. خو د دا وویل چې د مخکې په شان د ډیپټی کمشنر هغه سکیل چې دی هغه به 40 ګریډ نه بلکې دا به 19 ګریډ ته دغه شي. دغه شان د ډیویژنل کمشنر هغه پوسټونه وي هغه به په 21 ګریډ کې وي. دې سره سره دا وویل چې د نظام دپاره ځینې نوي پوسټونه لکه د 19 ګریډ وصل وي داسې پوسټونه به هم پیدا کیږي چې هغه د زیرلي نظام کې د دې چلولو دا پارا پکار راځي. دا هم اول چې په دې باندې دې د ډیر وخت نه کار کولو او اوس هغه ورځ را لا چې د کمشنر د نظام دې بیا بحال کو او دا اول چې دا د سویر لپاره ډیر
ضروري. خالد خان دغه تاسو خبره مې قطع کړه بخنه غواړم. خو دغه کابینه چې کوم اجلاس شوی دی وایي چې په دغه کې د مدرسو د اصلاحاتو سلسله هم ځنډول شوی ده چې دا ولې د دې څه تفصیل دی؟
بالکل منور شاه هم دا خبره ما کوله چې دا هم یو لوی فیصله دی صوبایي حکومت ته پرته وه چې د 13 بدلون نه پس چې کله د نورو محکمو په شان دغه د مدرسو دغه اصلاحات دغه قانون سازي صوبو ته راغله نو د صوبایي حکومت د خیبر پختونخوا حکومت په دې باندې کار کولو علما سره ناستې کړې. خو پرون دی دغه توقع کېده چې دوی به دغه اصلاحات منظور کړي او دغه اصلاحاتو په هکله به زه دا وایم چې د مدرسو په صوبه کې چې څومره دغه دینی مدرسې دي د هغې به رجستریشن دپاره قانون سازي کوي. د دې داسې سرټیفیکیټ یا کوم سندونه چې ملاویږي دغه طالب علمانو ته دغه طالبانو ته دغه مدرسو نه چې کېږي د هغې په هکله اصلاحاتو خو دوی په دغه بنیاد باندې دغه فیصله وځنډوله چې د مرکز نه دوی ته هغه پوره ډیټا یا پوره معلومات نه دي ورکړل شوي کوم چې د مدرسو پاکله لکه کومو مدرسو پاکله چې هغې مخکې څه فیصله
کم ضروري وي
د رجستریشن په هکله نو دغه فیصله په دې بنیاد هم وځنډوله چې دوی سره د حکومت سره وخت لږ پاتې دی او دوی دغه فیصله نشي کولای د راتلونکي
ډیر مننه خالد خان د ځان خیال ساته. یو جهان مننه دا وو د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال چې موږ ته یې د صوبایي کابینې د پرونی ورځې د هغه کړنو حال راکوو چې وایي چې د کمشنری نظام د بحالولو فیصله شوې ده او د مدرسو د اصلاحاتو سلسله ځنډول شوې ده.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت د ورځې 19 پروګرامونه
اتلان
په پوکم 11 بجو
پلوشا
په پوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په 1 منټه د پاسا 2 بجو
ته مشال تر رڼا لاندې
په 28 منټه کم 3 بجو
ترکیه اسلام او دیموکراسي
په 28 منټه کم 4 بجو
روخانه مستقبل
په پوکم 4 بجو
د سندرو امیل
په 28 منټه کم 5 بجو.
دا وو د نن ورځې د پروګرامونو ترتیب او اوس هم د سیمې د تازه حال لپاره ورجو اسلام آباد ته دا وخت زمون سره د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال احمد الله د ټلیفون په لیکوي او د سره خبرې کوي چې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د افغان کډوالو ته په پاکستان کې د پاتې کېدلو وخت چکم دی نو دا شپږ میاشتې نورم غځولې دي. احمد الله سحر مو په خیر د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د دغه پرونی فیصله په اړه کلک تفصیل لاسه شریکه.
ډیره مننه منورشاه. څنګه چې زموږ اوریدونکو ته معلوم دي چې په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر تر مخه د 14 لک څخه زیات رجسټرډ کم افغان کډوال چې دي هغه میشت دي او دغه شان د سفران وزارت تر مخه 10 لک پورې هغه کډوال دي چې هغه غیر رجسټرډ دي او هغه هم په پاکستان کې میشت دي. او د روانې میاشتې په 1 نیټه باندې د افغان کډوالو کم 3 کال معاهده شوی و هغه په ختمېدو و. د هغې وروسته نه صرف په افغان کډوالو کې دا بې چینی و چې لکه د 1 دسمبر وروسته به زموږ څه حالي بلکې دې حوالې حوالے سره یو این ایچ سی آر چکم دے اغه هم خپل حالی زلی شروع کړي وي او وخت په وخت چکم د سفران وزارت او د پاکستان نور اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کول. نو دی لړ کې د انجینیر شوکت الله چکم او اغه یو څور زوړان د مشال ریډیو سره په خبرو کې دا ویلی وو چې روانې میاشتې په 12 یا 13 نیټه به موږ وزیر اعظم سره ملاویږو او د افغان کډوالو چې کوم دی د پاتې کېدو په حوالے سره یا د لیګلو په حوالے سره به څه مستقله فیصله چې کومه ده هغه د پاکستان حکومت او وزیر اعظم کوي. نو دې لړ کې پرون د سفران وزیر چې کوم هغه یو اجلاس وشو د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سره او هغه د تیر 3 چې کوم افغان کډوالو په پاکستان کې تیر کړي نو دې پوره جاج واخستو او د هغې وروسته وزیر اعظم راجا پرویز اشرف دا حکم ورکړو چې دلته کوم افغان کډوال دي نو د هغې په موده کې به شپږ میاشتې نور هم غځولی شي او دغه شان د دې موده چې کومه د جون 1.5 نیټې پورې به د پاکستان کې د پاتې کېدو د 2014 کال پاتې کېدو د اجازه ورکړلې شوله. دغه شان سفران وزارت دا هم ویل چې تر دې دمه 2 لک پورې افغان کډوال چې کوم دي هغه تللي دي افغانستان ته ستانه شوي دي ولې د نور واپسي عمل چې کوم دي هغه یو ان ایچ سی آر سره زموږ خبرې اترې روانې دي او هغه د واپسي عمل هم روان دي. نو منور شاه موجوده وخت کې خودي افغان کډوالو لپاره د شپږ میاشتو کومه اسارتیا موده چې کومه ده هغه
غځول شوی. ډیره مننه احمد الله داوود د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال.
دا مشال ریډیو ده
او اوس هم ورزو د ریپورتونو سلسله ته. د ترکی سرخار انقره کې د پاکستان افغانستان او ترکی ولسمشرانو درې اړخیزه غونډه کړې او د افغان ولسمشر حامد کرزی وینا ده چې د پاکستان صدر آصف علي زرداری سره تر سره شوې خبرې ترې ګټه ورې دي. ترکی ته د تلو نو وړاندې صدر زرداری په پیرس کې خبريالانو ته ویلي وو هیواد به د افغانستان د سولې د بهیر سره هر ډول ممکن مرسته کوي. بلخوا حامد کرزی انقره ته روانې دو پر مهال کابل کې ویلي وو په دغه سرمشریزه کې به د ملي امنیت په مشر شوې د ځانمرګ بریت پاړه هم خبرې کیږي. تفصیل د احمد شهبار په ریپورت کې اورو.
د افغانستان او پاکستان ولسمشرانو د ترکیې په مرکز انقره کې تر خبرو وروسته پرون وویل د دې سربیره چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس په ویبه می چاودنه کې په کابل کې ټپی شو د سولې هڅې به پر مخ وړي. حامد کرزی وویل
This visit is taking place in spite of the assassination.
د لیدنه د دې سربیره وشوه چې د افغانستان د ملي امنیت پر مشر اسد الله خالد مرګونه حمله شوې و. موږ پر هغو بیلابیلو لارو وژغېدو چې څرنګه کړېشمنې عملي کولی شو. په دې هیله چې اوس په موږ داسې عملي ګامونه اوچتوو چې ډېر ډاډ او باور ورسره پیدا شي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی تېره اونۍ د اسدالله خالد له ټپي کېدو وروسته ویلي وو چې دا چاودنه په کوټه کې پلان شوې وه خو ده مستقیما اسلام آباد ته ګوته ونه نیوله چې دا کار یې کړی دی. په انقره کې په درې اړخیزه غونډه کې د ترکیې ولسمشر عبدالله ګل پر اسدالله خالد د شبي بریت پاړه وویل چې دا د کابل او اسلام آباد ترمنځ د خبرو اترو د مخنیوي په هڅه وه. د همدې مسلې پاړه د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری څرګنده کړه چې دا ډول پیښې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د همکاریو د مخنیوي لپاره رامنځته
کیږي.
د افغانستان د ملي امنیت پر رئیس دا بریت هم هغه حقیقت ته یوه اشاره ده چې دغه خلک موږ نه غواړي، زموږ حکومتونه نه پرېږدي چې سره نږدې شي او وتوانی شي چې خپلو ملتونو ته سوله راوړي. زرداری زیاته کړه چې دا د پاکستان په ګټه ده چې افغانستان پر مخ ولاړ شي او دا د پاکستان په خیر دی چې هم په خپل هیواد کې امنیت ټینګ شي او هم په ګاونډي افغانستان کې. د انقره تر غونډې مخکې افغان چارواکو په کابل کې ویلي وو چې حامد کرزی با آصف علي زرداری ته د افغانستان د ملي امنیت پر عمومي رئیس د شوي بریټ شواهد وړاندې کړي خو پرون د غونډې په پای کې د ترکیې ولسمشر عبدالله ګل څرګنده کړه چې دواړو لوریو افغانستان او پاکستان پر یو بل یو ځل بیا اعتبار کړی او موږ ټول دا قصد لرو چې په ګډه کار وکړو.
د احمد شهبر ریپورت موریده. بلخوا د افغانستان د پارلیمنت غړو د پاکستان د دورزنې دورې پر مهال اسلام آباد کې د هوا د پارلیماني غړو سره په دوه اړخیزو معاملو خبرې اترې کړې. د خبرو په پای کې یو ګډه اعلامیه هم جاری کړې شوې چې وایي د دواړو هوادونو ترمنځ بد اعتمادي د خپل منځي خبرو اترو د لارې ختمول پکار دي. په دې حق له نور حال د اسلام آباد ناظم خبريال احمد الله په دې ریپورت کې راکوي.
د پاکستان او افغانستان د پارلمان غړو ترمنځ په اسلام آباد کې شوې مذاکره کې په دې خبره اتفاق شوی دی چې دواړو ملکونو ترمنځ بد اعتمادي ختمول لپاره د خبرو اترو لار خپل کړی شي. د دوه ورځنی مذاکره په پایا کې جاری کړی شوی مشترکه اعلامیه کې ویلي شوی دی چې دواړو ملکونو د پارلمان غړو ترمنځ په مهمو چارو خبرې اترې او مذاکرات پر اتلونکو کې هم جاری ساتل پکار دي او د پاکستان سلامتي د افغانستان او د افغانستان سلامتي د پاکستان په ګټه ده. په اعلامیه کې زیاته کړی شوی دا چې تر ترهګری د دوه ملکونو لپاره د ټولو لوی ستونزه ده او ترهګر د دوه ملکونو په شریکه دښمنان دي او دوه حکومتونو لپاره کار دي چې خپل خاوره د ترهګری لپاره د گاونډي هیواد په ضد استعمالې دوته نه پریږدي. د مذاکرې وروسته د افغانستان د مشرانو جرګې یو غړي میرویس یاسینی مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
دې نقطې ته خوراغلو چې وکاله لس کاله مخکې به زموږ پارلمان به ډېر پارلمان مخ نه لیدل کم از کم هر دوستۍ یو قدم خدای دلته خلک موږ راځو دا موږ خپل کور کاری نو فایده یې داده چې دا سولې پروسه چې دا موږ سپورټ کوو خلکو ته چې پارلمان دې شاته ولاړ دی په پېښور کې تجاران تښتول شوي دي هلته هم بېګنا پاکستاني چې کابل جلبه تراجي نیول کېږي دلته هم افغانان په ازادېږي نیول کېږي په دې باندې موږ ډېر زور ورچولی دی په دې خبره او حکومتونه هم دې کار ته متوجه کړي دي چې د دغه خلکو دپاره یو مسؤلیت پیدا شي.
د پاکستان پیپلز پارټۍ سره تعلق لرونکي سینیټر سعید اقبال وایي چې دواړو ملکونو ترمنځ شخړې د پارلمانونو د لارې په خشان هوارې دی شي
د پارلمان غړي که طالب علمانی که کھلاڑیانی چې مز کې کینی نو ډېر شی بدګمانۍ چې هغه ختم شي نو د دې خو ډېر زیات افادیت دی ځکه چې پارلمان یو داسې تردامنځ سیس دی چې هغه د حکومت او د خلقت په مینځ کې دی هغه د خلقت مسله حکومت ته رسول شي د حکومت مسله خلقت ته رسول شي نو چې پارلمان مینځ کې راشي نو دا به د افغانستان او د پاکستان د عام خلکو مینځ کې یو رابطه جوړ شي او د حکومت مینځ کې یو رابطه جوړ شي.
دا ومه مذاکره وه چې د پاکستان او افغانستان د پارلمان غړو ترمنځ په اسلام آباد کې وشوه. د دې مذاکرې تابعیا د پاکستان یوې غیر سرکاري ادارې پیل ډاټ کړې وه. د ادارې یو چارواکي حمل دوستین د مذاکرې د مقاصدو په اړه مشال ریډیو ته وویل
د دواړو ممبر پارلمان مخامخ چې راغلی دی د مخکې ډایلاګونه کې هغه تقریبا 20-22 ریکمنډیشن راغلی وو هغه دونه ریکمنډیشن وو چې د پاکستان افغانستان ریلیشن څنګه جوړوي هغه باره کې څه اپډیټ شوی وو. په دې اپډیټ باندې موږ یو نظر ثانیه مو وکړ او 2014 بعد امریکا او ایس ایف فوجونه د هغه افغانستان سره د یو حوالے کې هم موږ خواهش دی چې د پاکستان او افغانستان تعلقات نن سبا خو دونه شنه دي نه موږ چې کوشش کوو د دواړو پارلمنټریانس ته یو ځای به کښېنو چې فارمولیټ وکړي خپل فورن پالیسي سجیشن به ورکړي بیسک مقصد خو دغه دغه و.
یاد دی وی چې په دې مذاکره کې د افغانستان د پارلمان اتلس رکنی پلاوی ګډون کړی و. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د جوړجاړي او سولې د خبرو اترو په لړ کې د وسلوالو طالبانو لپاره په ځینې منځګړي هیوادونو کې دفتر لټول کیږي، افغان سیړونکو کارپوهان وایي د سولې خبرې د افغانانو ترمنځ دي او په کار ده چې په هیواد دننه ترسره کړی شي. په دې حق نور تفصیل د کابل نه زموږ همکار نسیم شفق راکوي.
افغان حکومت او سیاسي سيړونکو له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبري اترې د افغانستان په داخل کې اساني او ګټورې بولي. افغان حکومتي چارواکو په وار وار ویلي چې د سولې خبري اترې د افغانانو ترمنځ دي او باید چې د هیواد په دننه کې تر سره شي. د ولسمشر کرزي یو بیان سیامک هروي ازادي رادیو ته وویل چې افغان حکومت د سولې د پروسې په برخه کې د سیمایزو او نړیوالو هڅو هرکلی کوي، خو د دې په خبره کې د سولې خبري اترې په افغانستان که تر سر شی نتیجه به خوی.
موضوع افغانستان در رابطه روشن است، از دیر وقت است که افغانستان
په دې اړه د افغان حکومت دریز روښانه دی. له ډیر مودې راهیسې افغانستان وایي چې د دې هیواد مسأله د افغانانو ترمنځ ده او باید چې خبرې اترې هم د دې هیواد په خوره کې تر سر شي. خو دا چې نړیواله ټولنه او د سیمې ځینې هیوادونه هڅه کوي چې د خبرو اترو او غونډو لپاره په دریم ځای کې طالبانو ته ادرس رامنځته کړي، افغانستان مخکې په قطر کې هغوی ته دفتر منلی وو، اوس هم زه ګومان کوم چې په ترکیه کې به په دې اړه خبرې اترې وشي.
د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو مسأله په رسنیو کې وروسته تر هغې یو ځل بیا توده شوه چې څه موده وړاندې پاکستان د افغانستان د سولې د عالي شورا له غوښتنې سره سم یو شمېر طالب بندیان آزاد کړل. سره له دې چې لا تر اوسه د طالبانو مهم مشر ملا عبدالغنی برادر د پاکستان له خوا نه دی خوشې شوی او وسلوالو طالبانو هم په څرګنده له افغان حکومت سره د سولې خبرو اترو ته تیاری نه دی ښودلی، خو د سیاسي چارو سیړونکي وایي چې په دې برخه کې یو څه لیوالتیا شته. افغان سیاسي کتونکی وحید مجده وایي چې د سولې د خبرو اترو لپاره طالبانو ته د ادرس رامنځته کول اړین کار دی. د ټینګار وکړ کچېرې د افغانستان په داخل کې یو سیمه د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو لپاره ځانګړي شي نو د دې په خبره نتیجه به ډیره مثبته وي.
افغانستان په دننه کې کله چې خبري اترې وشي دا موثر دي، خو داسې یو ځای دی چې ټول وکولی شي دلته راشي، مسلح کسان پکې نه وي او امنیت یې د یو بېطرف نهاد لخوا ونیول شي. دا خو ښه ده. داسې یو ځای وي چې هلته ټول مختلف لوري کولی شي په ډاډه نه هلته ورشي چې ټولو د منلو وړ دي. مثلا ملل متحد په دې کې لاښو لوبه یا اسلامي کانفرنس باندې یو نهاد.
افغان حکومتي چارواکي وایي چې د ترکیې په پایتخت انقره کې د افغانستان، پاکستان او ترکیې په روانه درې اړخیزه غونډه کې به هم په افغانستان کې د سولې د پروسې په اړه پراخي خبرې وشي.
د نسیم شفق رپورټ مورید د امریکا د دفاع وزیر لیبون پنیټا په یو نه اعلان شوی سفر کابل ته رسیدلی دی. هلته نوموړي د پوځي کمانډرانو سره خبرې وکړې چې له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې څومره شمیر امریکایي عسکر پاتې وي. کابل ته د پنیټا د سفر جزئیات په جان آقا الکوزین واورو.
د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر لیون پنیتا کابل ته د سفر پر مهال ونویل چې د ده په نظر له 2014 کال وروسته به څه شمیر امریکایي عسکرو ته په افغانستان کې اړتیا وي. خو یو امریکایي چارواکي رویترز اژانس ته ویلي امریکا غور کوي چې تر شپږو زورو پورې عسکر په دې هیواد کې وساتي. د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا کابل ته له روانېدو مخکې په کویټ کې خپلو عسکرو ته وویل په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر د امریکا د جمهور رئیس کار دی او په دې اړه به په سور راتلونکو اونیو کې پریکړه وکړي. پنیتا کابل ته د لارې په اوږدو کې خبریالانو ته په الوتکه کې وویل په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له عمومي قمندان جنرال جان الن سره به وګوري او د هغه انتخاب په اړه به ورسره خبرې وکړي چې جمهور رئیس اوباما ته د کتنې او غور په مقصد برابر شوی دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان تاماس کولینز کابل ته د پنیتا د سفر په اړه ازادي راډیو ته ویل
دفاع وزیر لیون پنیتا افغانستان ته راغلی او غواړي له ډیره امریکایي عسکرو سره وګوري. دا ځکه چې دا ورځ شپې زموږ لپاره خاص اهمیت لري. پنیتا به د خپلې استوګنې په ترڅ کې له افغان چارواکو او د امریکایي ځواکونو له قمندانانو سره هم وګوري او د عملیاتو د چارو په اړه به خبرې ورسره وکړي.
رویترز لیکي د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په انتخاباتو کې د دوهم ځلی بری وروسته په ډاګه کړه چې د افغانستان د 10 کلنې جګړې د ختمولو اراده لري او غواړي په دې هیواد کې ډیر ستر شمیر امریکایي عسکر وطن ته راستانه کړي.
دا وو جان آکا الکوزی چې د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا یې په نا اعلان شوی سفر کابل ته رسیدلو حال یې درکوه.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږی سندرې خپروي.
دا سکی زم
مور غواړي سنگار ستا بانا دس سرا تشبیح ورکما حس بنا پوهی گما دس پشانتی تیس کبھی گزار ستا بانا یا سما دزڑ زخمنا دا کلنونا خیستی
د کرن خان په غږ کې دغه خوږه سندره مو اوریدله. وخت شوې د سحر 9:30 بجې. د مليحا امیرزاده نه بعد خبرونو لنډي سوابرو.
د پاکستان او افغانستان مشرانو ویلي د افغان استخباراتي ادارې په مشر د برید باوجود د سولې کوششونه مخکې بوتلل غواړي. د افغانستان د پارلمان د غړو د وفد د سفر په اخر کې دواړه هیوادونه رضا وښودله باید د بې باوري فضا ختمولو لپاره د خبرو اترو لاره خپله شي. په سوات سیدو شریف کې د جینکو د کالج زده کوونکو د ادارې نوم په ملالی یوسفزی د ایښودل کېدلو خلاف احتجاج وکړ. په پاکستان کې د خبریالانو یوه ډله وایي تیر کال په هیواد کې د پارلمان 80% غړو د ټیکسونو ګوشوارې نه دي جمع کړې. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اقلیتونو په سیټونو کې د زیاتوالي منظوري ورکړل شوې. د امریکا د دفاع وزیر لیون پینټا بنن له افغان ولسمشر حامد کرزی سره په کابل کې ملاقات کوي. د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل د شمالي کوریا لخوا د راکټي آزموینې غندنه کړې ده او تیره ورځ په شام کې دریو بمي چاودنو څلور کسان وژلي.
دا و مليحا امیرزاده چې تاسو ته د تازه خبرونو لنډیز وړاندې کوو. او اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو په خپلو اداریو کې په کومو موضوعاتو لیکنې کړي. اسلام آباد کې زموږ خبریال رابع اکرم خان یې مهم ټکي راغونډ کړي. راځي چې په ګډه واورو.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د ترهګرۍ په ماحول کې د یو تن ازادي څنګه یقیني جوړ کړی شي. دا سوال د سو کالو راهیسې د ملک د دانشمند طبقې تر مخې وو. د وفاقي کابینې د 13 ستمبر په میاشت کې چې فیر ټرایل اکټ 2012 قانون منظوري ورکړه، نو اوس په 11 دسمبر هم د قومي اسمبلی د قانون او انصاف قائمه کمیټي منظوري ورکړه. نو اوس هم د دې قانون په اړه سوالونه مخې ته راځي. اداره وړاندې لیکي چې د دې قانون تر لاندې ایمیل په ټلیفون خبرې اترې د وازنو ریکارډینګ او نور الکترونیک ډیټا د ملزمانو خلاف د شهادت په توګه به وړاندې کیږي. اداري مخکلي کې چې د ریاست سلامتۍ لپاره په نړۍ کې د غیر معمولی حالاتو لپاره خصوصي قانون جوړولو طریقې موجود دي، بلکې هین کې د ټاډا قانون جوړ کړی شوی دی او امریکا او برتانیا کې هم د غیر معمولی حالاتو لپاره باس قانونونه جوړ شوی دي. خو د ټولنې نمائندگان دا خبره یقیني جوړولو باندې زور ورکوي چې د ریاستي ازادۍ په نوم به د یو تن ازادي نشي ختمې دي. ادارې زیاتوي چې دا وخت صورتحال دا دی چې یو طرف ته د یو تن ازادي او آئین کې ورکړې شوی د بنیادي حقوقو د تحفظ سوال دی، نو بل اړخ ته د ترهګرۍ خلاف جنگ کې باز ضرورتونه دي. نو قانون سازي او د هغې په عملي کولو کې دواړو اړخونو کې د احتیاط او د توازن تقاضي پوره کول پکار دي. ادارې اخیره کې لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې مواصلاتي مانیټرنګ نمخ کې یو اعلی سطحي کمیټې نه اجازت اخستو شرط د پکی کې خو دی شي. په دې کمیټې کې د انساني حقوقو ماهرین دي هم شامل کړي شي. نو دا قسمه احتیاطي تدبیرونو نه بغیر د ټولو یا سو خلکو په شخصي ژوند کې کده مداخله طریقه اختیار کړي شو، نو عام ولس ردی عمل به دا پوره تفتیشي نظام به مشکوکه جوړ کړي. اکسپرس رسپانس خپل ادارې کې لیکي چې په کراچۍ کې هدفي وژنو لوجي ولس د سخت یرې ترخې ښکار دي، او خصوصا تیر ورځ دوه کې سیاسي جماعتونو کارکونانو په شمول لس کسان وژل شوې دي. ادارې لیکي چې د پاکستان ټول لوی معاشي خار کې بدمنی روانه ده، او د خار نه یو شمیر تاجرانو د نور ملکونو مخه وکړه چې له وجې یو شمیر خلک بیروزګاره هم شول. ادارې لیکي چې حکومت له پکار ده چې هدفي وژنو کې ککړ خلک زر تر زره ونیسي، او په کراچۍ کې چې کومه بدمنی ده د دې خاتمه دي وکړي چې د سیمې نه تللي تاجران واپس خپل کارخانې او خپل کاروبارونه کراچۍ ته واپس راوړي، او که حکومت په کراچۍ کې امن قائمولو کې کامیاب نه شو، نو دا ملک به په معاشي توګه نور هم بدحاله سره مخ شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ټریبیون او ورځپاڼه لیکي پاکستان د نهې په ورځ د امریکا هغه ریپورت رد کړی چې پکې په اسلام آباد دا تور لګول شوی چې دا هیواد ترهګرو ته د محفوظو ټکانو ورکولو په ترڅ کې مسلسل په افغانستان کې امنیت خرابوي. بلخوا لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه په خپل یوه مقاله کې د یو امریکایي چارواکي دخلي لیکي د امریکا صدر باراک اوباما منصوبه لري چې د 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیره د 6000 نه تر 9000 پورې وساتي. د دې دواړو مقالو مهم ټکي درته زموږ همکارا انیسا اجمل وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي پاکستان د نهې پر ورځ د امریکا هغه رپورټ رد کړی چې پکې پر اسلام آباد دا تور لګول شوی چې پاکستان ترهګرو ته د محفوظ ټکانو اجازه ورکوي او لوجې په افغانستان کې د امنیت صورتحال خرابېږي. ورځپاڼه لیکي پینټاګان د ګل پر ورځ یو رپورټ خپور کړی چې پکې ویلي شوی پاکستان ترهګرو ته د محفوظ ټکانو ورکولو په ترڅ کې مسلسل په افغانستان کې امنیت خرابوي. ایکسپریس ټریبیون ته یو پاکستانی چارواکي د نوم نه خودلو په شرط ویلي چې امریکا په افغانستان کې د خپلو ناکامو د پټولو لپاره پاکستان د قربانۍ ګډوري جوړوي. د امریکا د دفاع وزارت دغه رپورت زیاتوي چې په افغانستان کې ترهګرو ته ملاتړ د پاکستان لخوا ملاویږي چې پکې روزنه، انفراستراکچر او اقتصادي مرستې شامل دي. د پینټاګون د دې رپورت پر دې عمل کې دغه پاکستانی چارواکي په دې خبره زور اچوي چې پاکستان په خپل ځمکه ترهګرو ته پټ ځایونه نه دي ورکړي او که امریکا سره دې لړکی ثبوت وي نو پاکستان سره دې شریک کړي. بلخوا د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا ویلي پاکستان داسې اشاره ورکړي چې هغه د ترهګرو د محفوظ ځایونو په اړه له امریکایي چارواکو سره معاهده کولو ته تیار دی. بلخوا لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه په خپل یو مقاله کې د یو امریکایي چارواکي لخلي لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما پلان لري چې د 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیره د 6000 نه تر 9000 پورې وساتي. ورځپاڼه لیکي د امریکا د دفاع وزارت زیاتره پوځي مرکزونه په کندهار او هلمند ولایتونو کې جوړ کړي چرته چې طالبان زیات پر واک کې دي. نو د چارواکو په وینا د دغو ولایتونو امنیت به افغان ځواکونو ته وسپاري او دغه شان به جلال آباد کې هم د امریکایي ځواکونو اډې افغان ځواکونو ته حواله کول شي. ورځپاڼه د یو چارواکي چینې غوښتل نوم یې خپور شي لخلي لیکي هغې او د اتحادي ځواکونو وړې دستې به په وړه پیمانه افغان پوځ او پولیس ته روزنه ورکوي. ورځپاڼه لیکي د امریکایي پوځي مشن د ختمېدو وروسته به بګرام هوایي اډه د هغه امریکایي ځواکونو یو مرکز وي چې د القاعده او د نورو ترهګرو پر ضد عملیات کوي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه د دغه چارواکي په حواله لیکي چې بګرام به د امریکایي بې پایلټه او د جنگي الوتکو اډه هم وي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
چلا
دغه خوګه سندره مو د هما په غک کې اوریدله. ورزو د پاکستان قبایلی سیمو ته با جوړ ایجنسی کې د سکولونو استادان وای په کار دی چې دوی ته هم د صوبا خیبر پښتونخوا د استادانو په شان د ترقې او د لوړو درجو لپاره امر جاری کړی شي. دا راز دغه استادان زیاتوي چې تر دې دمه د با جوړ ایجنسی محکمې تعلیم د دوی سینیارټی لیستونه هم نه دي تیار کړي. په کار ده چې په دې زر تر زر کار وشي. په دې حق نور تفصیل درته د ریپورت کې وړاندې کوو.
په باجوړ ایجنسی کې د سیاسي ګوندونو سره تړاو لرونکي د استادانو سازمانونه او د باجوړ ټیچر اسوسییشن غړي غوښتنه کوي چې په لکه د خیبر پختونخوا د صوبې د حکومت اعلان شوی د استادانو ترقيانه او د لوړو درجو قانون دی په قبایلی سیمو کې هم زر تر زر نافذ کړی شي. د ملګری استادانو باجوړ ایجنسی صدر عمر خطاب مشال ریډیو ته وویل د قبایلی سیمو استادان لوړان دي هم د ډیرو ستونزو سره مخ وو او دا سات حکومت هم د هغوی د ستونزو د هواري طرف ته پام لرنه نه کوي.
د پیپلز ټیچرز ایسوسییشن جنرال سیکرټری احمد جان سالار چې په ګورنمنت های اسکول خار هډ کوارټر باجوړ ایجنسی کې سیټي استاد دی او وای چې د خیبر پښتونخوا د صوبې محکمې تعلیم د خپل استادانو د خېګړې لپاره خې پالیسیانه جوړې کړې دي. باید قبایلی سیمو استادانو لپاره دې هم دغه پالیسیانه خپلې کړې شي.
دسمبر د اینده پورې با د اغوی اغه ګریډیشن مکمل شي او اغوی ته باټیلونه میلان شي. کوم حکومت اعلان کړي خیبر پښتونخوا خو چونکی زمنګ د بدقسمتۍ نه موږ ډیر افسوس سره وایو او یوازې زنه ویم بلکې زمنګ څو ټول ټیچر اسوسییشن کې کوم دي موږ اوس هم دا مطالبه لرو چې په پاتا کې د هم د سینیارټی لیستونه زر تر زر تیار شي. پاتا تر اوسه پورې زمنګ سینیارټی لیستونه نه دي تیار کړي.
لدی ورستو مو د محکمې تعلیم با جوړ ایجنسی د چارواکو سره خبرې وکړې نو د هغوی په وینا محکمې تعلیم فاتا ډایریکټوریټ نه هغوی ته نوټیفیکیشن نه دی راغلی چې کله هم هغوی ته هدایت وشي د استادانو لیستونه به تیار کړی شي او د دوی مطالبه به ارومر ومنل شي.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان
غازی میرزا علی خان فقیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې فرمانونو وېده.
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سره
غازی سنو بروسین خلکو ته یې سي شعوري ور ور کړی.
د پښتون قوم دا خوش قسمتي و چې د باچا خان بابا اسی یو شخصیت ور د ور کړ.
خان شید مرام داو چې له بولان تر چتراله دا باچ یو شي پښتو دی.
ملنجان د پښتنو په درد باندې د درد
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه. اتلان د هرې پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعې پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري.
اتلان دغه خبرونه درته د راروانې غړې په اخیری برخه کې لرو. اوریدل یې مهروي. خو اوس ورزو یو ریپورت ته په پاکستان کې د ترهګرۍ خلاف د عدالتونو د ریکارډ تر مخه ترهګرو ته د سزا ورکولو شرع ډېره کم ده. د یاد عدالتونو وکیلان وای یوې خوا ته خلک د ترهګرو خلاف د گواهی ورکولو نه یریږي او بلې خوا ته امنیتي چارواکي د ترهګرۍ د پیښو د تحقیقاتو پوره استعداد هم نه لري چې په نتیجه کې زیاتره ترهګر د عدالت نو ناخلاصيږي. په دې حقلا د نور تفصيل لپاره د خپل خبريال غلام غوث ته ريپورت اورو.
هم په دې لړ کې مطبوعاتي راپورونه وایي چې په تیرو 15 کالو کې د سواد په ترګرۍ ضد عدالتونو کې 914 مقدمه درج کړې شوې وي چې په کې یوازې شپږ مقدمو کې سزاګانی اورول شوې دي. دا چې د دې وجه صدا چې د ترګرۍ ضد عدالتونو کې د سزا اورولو شرح د نش برابر ده او زیاتره د ترګرۍ په تورونو ککړ ملزمان د عدالتونو نه بریکيږي. د دې پوښتنې په جواب کې د چارسدې د ترګرۍ ضد عدالت کې کارکون کې پخوانی سرکاري وکیل ارشاد ایډوکیټ مشال ریډیو ته وویل خود اسوات د وکیلانو د ټولنې په خوانی مشر اصغر خان مشال ریډیو ته وویل چې کچری امنیتی ادارې په سماتوګه خپل کردار تر سره کړی نو ترګرو ته د سزا ورکولو په دې ستونزه به قابو اومندل شي.
نو په دوه صورتو کې لکه دا
کاؤنسلنگ پرسنس کے والا خلق دے آگاہ داغو خلاف پراپر کاروائی ہوشی کے سنا درشی اور دویم آلریڈی کے سن کے چکم آگاہ بطور گواہان دی آگے کی آگاہ پکار دے عدالتوں درشتی گواہی ہوتی ہو کے سن کے فرض کے سڑے قصور دے کیا سزا ملوش
دا یادون ورلا چی دا ترہگرو دا سزا کولو لڑکی دا ایکشن اینڈ ایڈ آف سیول پاور ریگولیشن پنوم زانگڑے قانون دا پاکستان صدر آصف علی زرداری منظور کرے دے خود مدنی ٹولنو او وکیلانو د ٹولنو لخوا د دغه قانون د چیلنج کولو لوجی لا تر دې دمه دغه ځانګړی قانون نه دی عملی کړی شوی. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
پلوشا په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي او د قبایلي میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مظلومک چې پخیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ ده، مورې په ډر اسماعیل خان ده، او خنیو ده بل نه داسې ورکې شمېر
پښتني د دغه حالاتو سره مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم دوی مضبوطې کړې دي او دغه ښځو اوس هم موږ غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دوی را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
د سوات لری پرتا سیلګریزا او غریزه سیمه بهرین کې بعد امریکایي حکومت لخوا د یو ایس اے آی ڈی په ذریعہ 2000 زنانو ته په مقامی جبو کې تعلیم ورکول کیږي. د دې ترڅنګ د غلطبا یو شمېر کلو ته مفت بجلی هم ورکول شي. په دې اړه تفصیل د سوات ناظم خبریال نیاز احمد خان په دې رپورت کې را لګولې ده.
د امریکایي حکومت لخوا د یو ایس اے په ذریعہ د سوات لری پرتا سیمه بهرین کې به په دریو یونین کونسل کې په مقامی جبه توروالی کې 2000 مقامی زنانو ته ویړیا تعلیم ورکول شي. دغه پروژه به د مقامی ټولنې په مرسته دوه کاله کې سر ته رسي چې پر با 2.5 کروڑ روپۍ خرچ کول شي. بهرین کې مقامی ټولنې مشر آی بی ټی یعنی د تعلیم پرمختګ ادارې زوبیر توروالی مشال ریډیو ته وایي
اول ځل په پاکستان کې د سکې یو مقامی جبې کې لیټریسي شروع کول او بیا د قومي جبې سره هغه لیټریسي لینک کول کنیکټ کول دا یو نوی یو کانسپټ پاکستان کې راغلی. دغه فواید دای چې د کې بده تروالی کم جبا مقامی د جبا دا دداب دته په تحفظ ملاويږي دا به محفوظ کیږي او د دوه زره خواتین چې کله لیټریټ کیږي چې کډ کیږي نو د مطلب دا چې دوه زره خاندانونه به لیټریټ کیږي.
د دې ترڅنګ امریکای حکومت به هم دغه سیمه کې د مقامی یوې بل ټولنې سره په ګډه د اوبونه ویړیا بجلی جوړول شي چې مقصد یې د کلو ته د بجلی اسانتیاګانې ورکول دي. د مقامی ټولنې مشر یوسف ظفر وایي دغه پروژې لپاره 1 کروڑ روپۍ یو ایس اے آی ڈی ورکړي دي او کار پرې روان دی.
بدے کے تقریباً اوسا پورے منگا تقریباً 200 کلو واٹ بجلی جنریٹ کرے دے اور تقریباً 1000 کروڑ دا بجلی ورک دے کی کمیونٹی ہم لگا شیئر دے کہ کمیونٹی ہم کار کے مختلف دا مینٹیننس روز تم ساتھ دے کال دے دیکھ بھال مون کو اگے روز دا مون کمیونٹی دا ہن ورک ہو دے فوائد دا دے چدا عام کم کلی کی جگہ موسی ولس دے نو اگا دا ٹی وی سر کنیکٹ کی گی اگا کمپیوٹر سر کنیکٹ کی گی اگا دا موبائل سر رابطہ کی دے شی نو اگا سیزونا مون چ داخل کو دا موشی دا زنانا پکور کی استری کا ولے شی وہ گرم ولے شی دیر فوائد ماشومان چې کوم هوم ورک یا کور کې پاسانه وکړی شي.
د امریکایي حکومت لخوا د سواد دغه پسمانده او سیلاب ځپلي اولس ته مرستو په اړه مقامی یو مشر غلام نبی وایي
دنه مخکې هم یو سیډ والا موږ سره ډېر زیات لګي تعاون کړی دی خاص کر د سیلاب په دوران کې ریلیف نه پس چې کله بیا د جولای میاشت وه 7000 ټورسټ په کالم کې بند شوي وو هغه مطلب یو سیډ والا هم زموږ په ګرمې سره تعاون کوو خپل هلیکاپټر سره هغه آپریشن هم هغه دوه درېو میاشتو کې هغه مکمل کوو هغې نه پس بیا هوټل انډسټري ته دوی ډېر زیات پیسې میسې ورکړي هغه خلک ډېر زیات مایوس وو هغې هم نن شکر دی چې خپل هوټل یې بحال دی.
مقامي اوسېدونکو وایي چې د امریکایي حکومت لخوا د سواد ځپلی شوي او لابد متاثر شوی سیمو لپاره د یو ایس اے آی ڈی په ذریعہ دوران سکولونو بیا ودانی د اوبو لارې بیا سمول او د مقامی اولس روزگار بیا بحالی یو شمیر پروژې دوام لري. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
د مشال ریډیو خپرونې په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621
په لنډو څپو یا شارټ ویوز 2013 او 15,500 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکې او صاف اوریدلی شئ. په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې یو شمیر داسې تاریخي ځایونه شته چې د کارپوهانو په خبره په کار دي چې حکومت یې محفوظ کړي او د اهمیت نه یې خلک خبر کړي. دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې د تاریخي ځایونو د محفوظه کولو لپاره څه کارونه کوي په اړه یې د فرخنده وزیر دا ریپورت اورو.
د خیبر پښتونخوا حکومت وای دوی کوشش کوي د دغه صوبې ټول تاریخي او کلتوري ځایونه محفوظ کړي. په 11 دسمبر د دغه صوبې حکومت د هند د فلمی هنرمند دلیپ کومار نویم سالګرہ په پېښور پریس کلب کې ولمنځله. دلیپ کومار د پېښور د محله خدادات سره تعلق لرلو، هلته یې کور اوس هم موجود دی. د خیبر پښتونخوا حکومت وای دوی به ډېر زر دغه کور یو تاریخي او کلتوري ورثه وګرځوي. د صوبې د لوبو، سیاحت او لرغونو آثارو صوبایي وزیر سید عاقل شاه وای دوی دا کوشش کوي په هر میاشت کې یو د لوبو او یا ثقافتي میله جوړ کړي او د سیمې د روښانه تصویر نړۍ ته وخایي.
سالګره مونږه وکړه د دلیپ کومار داسې چې د یو سور د مخته په دې خبر کې نو کې پهلوان چوپان راغلی و. ډېر لوی فنکشن وشو په دې سټېډیم کې، تقریبا 6000 کسان په سټېډیم کې ناست وو. ستې دی کې د باچا خان په نوم باندې یو امن د رسلنګ مقابله شوې ده چې هغه کې انډیا راغلی و، سریلنکا راغلی و، بنگلہ دیش راغلی و، او د افغانستان ریسلرز ورکې مقابله وکړه. همدغه سه مونږ په کغان کې میلا کړه ده، په شندور کې مونږ هر کال میلا کوو. دې پولو شندور پولو پر خانپور لیک کې مونږ واټر سپورٹس ریګاټا کوو هر کال. په دې خبر پښتونخوا په ګوډ ګوډ کې هر ځای کې، په چترال کې، په ډیرو کې، په هزاره کې، هر ځای کې مونږ د پروګرامونو کوو.
سید عاقل شاه دا هم وایي دوی په سواد کې د اټلی د حکومت په مرسته یو میوزیم جوړ کړ او دا شان د پېښور میوزیم د پراخولو او سیلانیانو ته د سهولتونو ورکولو لپاره هم کوشش کوي. عاقل شاه وایي دوی به په نږدې وخت کې د اباسین سفاری ټرین په نوم ته پېښور نه تر اټکه پورې ټرین سرویس هم شروع کوي او د پېښور په ښار کې د تاریخي ځایونو لکه محله خداداد، ګورګټری او دا شان د صوبې نور تاریخي ځایونه چې پکې مهمو شخصیتونو ژوند کړي به هم په راتلونکو کې محفوظوي. اخوازینی تاریخ پوهان او لیکوالان دا هم وایي په پښتنو کې د تاریخي ځایونو د اهمیت په اړه ډېره کمه پوهه ده او باید حکومت دې اړخ ته هم پام وکړي. د پښتو اکیډمۍ پخوانی ډایرکټر او لیکوال راجولی شاه خټک وایي باید حکومتونه داسې پروګرامونه ترتیب کړي چې خلک خپل تاریخ وپیژني.
جو هغه خلک کوي چې څوک د دې شعور لري، او ما ته دا شعور په پښتنو کې هر چرته ډېر کم ښکاري. یو څو کسان دي نو دا وی آواز څوک نه اوري او نه داسې رسایشته دی، او نه پښتانه په هغه بس پیسې دي پښتانه دي. هر څه په لاس ورځي د هغې تاریخي کلتوري ارزښت نه ګوري، خو بازار کې په سیرونو او په ټول خرڅوي. که مونږ سره چرې داسې پیسې وي یا دغه سیزونه نو هغه بکې مونږ اخیسته، خو چې نشته دا د حکومتونو کار دی، دا د غټو لویو مالدارو ادارو کار دی. په دې کې یو شعور په کار دی په حکومتي سطح باندې.
سید عاقل شاه وایي دوی به ډېر زر د روایتي لوبو یو میله جوړوي او دا شان به په ډېر اسمل خان کې د جنوري په میاشت کې هم یو کلتوري میله ترتیبوي او د دې ترڅنګ به د صوبې د ټولو تاریخي ځایونو د محفوظولو لپاره هم کار کوي. خو بیا ځینې کارپوهان دا هم وایي موجوده حکومت باید د کلتور او ثقافت د محفوظولو لپاره ډېر څه کړی وي. د پېښور پوهنتون د لرغوني آثارو یا آرکیالوجي پخوانی مشر او لیکوال فداالله سهرای وایي حکومت له پکار دي چې سیلانیانو ته د سهولتونو ورکولو لپاره هم کار وکړي.
چې مونږه د هغوی رهایش، د هغوی ټریولینګ وغیره ټول انتظامات ټیک کړو، نو دلته چې امن وي که نه، بیا به ډېر کسان به راځي دلته د علاقې ته ټوریزم لپاره. نو خلک حالات خدای به ښه کړي، او زما امید چې حالات به ښه شي، سیاسي حالات به ښه شي. کلچرل سایټ چې کوم دي که نه، زموږ سره دي تخبای شو، دا امپارټنټ جمال ګړی وغیره که نه، تخبای اشوک هلته چټان دی که نه، دا ټول ځایونه دلته دي.
فداالله سهرای دا هم وایي باید خلک هم د خپل تاریخ نه ځان خبر کړي او د خپل سیمو د تاریخي آثارو د محفوظولو لپاره د حکومت سره مرسته وکړي.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږی سندرې خپروي.
خائس نہ سمرخ کلیتا دیدہ ہے غیرت گتا پخلا چاچلی دلیتا ستا پسند نو کی دمینی ربانی وینما پخڑ غرو کی دی پختو امرور ولی وینما خلوٹی لٹے وطن بیا چکور والغاڑی دا پختان دلار و بر یوزے کا والغاڑی دا جان جگڑی متن منز ختم والغاڑی وطن تا عباد والغاڑی دا پختن خوا عباد والغاڑی وطن تا عباد والغاڑی دا پختن خوا عباد والغاڑی